پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خپرونه یو ساعته ده. نن سیشن بده د ورځې اسنبلې دیرشمه د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستې اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې.
کارونه نشته، ګوندونه نشته، یا به زور از زوب ازلاري قرسم خپل خو مزل کوه غشتني.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونی غړي هم شکایت لري.
موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شی نه لرو، دیو بل محتاج یو، خلکو ته ملوثونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټن ترودو بیا ګټونکی ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. صفي الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې او شمیر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل:
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. پوهانو، ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې ستاسو کوشش کوو، خداسې د کلب اداره مسؤوله کیږي. دا بعدي اقدامات دي چې ان شاء الله د موږ د مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره په طرزالعمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نه ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیلېږي. بایدن به دا هم ووایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروئینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر اټکل کړی. د دغو هیروئینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان ادبه هم په دې قضیه کې ښکېل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنې پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې اتیا تر 90% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کرونا وایروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د اشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږیم. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینه ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي وو د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کار حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو ښودلی وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن وټولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیره مریم منصف چې په خټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راديو نه واوريدل. تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي راديو ډاٹ کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګري او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسایي ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوی دي. طالبان وایي چې هڅه کوي په نوو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې تاسو زګو مارونو کې کومه شزه نه ترسترګو کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوی مرستيالان ټاکل شوی دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوی وو، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مرستيالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریښې لري د دفاع وزارت د مرستيال په توګه ټاکلی. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستيال په توګه ټاکل شوی. د دې دوه کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې نیوکه راپورته شوی دی، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستيالان هم ټاکل شوی. محمد بشیر د دې وزارت د لومړی مرستيال او همدارنګه محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستيال په توګه ټاکل شوې دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستيال په توګه غوړه شوې ده. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال د دې کمیټې رئیس غوړه کړی ده. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د سیال پتوګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایی د مرکزی ادارې د سرپرست پتوګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرسیال پتوګه او همدارول زرین کوچې بیا د دې وزارت د دویم مرسیال پتوګه ټاکل شوې ده. هر سره خروټې بیا د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو وزارت د مرسیال پتوګه او ډاکټر لطف الله خیر خوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکی مرسیال پتوګه ګمارل شوې دي. امدارنګه د اټومي انرژي د رئیس پتوګه نجیب الله غوړه شوې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال او ویان په کابینه کې د نیویو کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډېر حد مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
کوشش کوي چې د خلک راځي چې هغه ډېر ښه کار کولای شي، ښه خدمت کولای شي وادوالو ته، په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډېر حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلف اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې ستام کوشش کوو
که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کې به ښځو ته یو شمېر چوکۍ په نظر کې ونیسي، ولی بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ ښځه په پام کې نه ده نیول شوې. طالبان زبیح الله مجاهد ژمنه کوي چې د ښځو لپاره مهمې چوکۍ په نظر کې نیول شوې، خو په دې اړه باندې ډېر جزئیات ورنه کړل. طالبان وایي همدا ډول په خپل نننۍ کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی مجاهد د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ژمی په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. طالبان همدا ډول خصوصا د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه. وی ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو وردل چې د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیال اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دېرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر اوومه اعلان سوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول سوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نومونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته شرق لاسته، ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای، په دغه باندې وخت ضایع کو او لیستونه بدل را بدل کو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینو فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وایستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي، هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نسو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډېر لري یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یو شزه نه تر سترګو کېږي. دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنه خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنه په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوع په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دی چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې د هغو ته امن په تنځایونه ورکړې و، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلیټ فارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمی او بنسټیز غوښتنې په پام کې ونیول سي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول سي. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي او طالبان هم د ذهني لحاظ تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دی ذهن داسې جوړ نه دي چې یو مېرمن دې راسي، هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي، هغه هم څومره مسلکي او متخصص وي او بیا هم دې فکر کوم دغه د دی ذهنیت داسې جوړ چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په دا ځار کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودی او د اوسنۍ د نړیوال ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغه ته شان ته باید موږ ذهن آماده اوسو که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو پر اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
په زمینه کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یو یا دوو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولای شي؟
تاسو وګورئ دا کسان چې اوس په راس کې راغلي دي د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه د دې د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دې باندې مستقیم کنټرول لري او هغه داسې یو هیواد دی زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا څلوېښت کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وکړو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولی در سره چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده. نو بیا چې د دې څخه پوښتنه وسوله دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شمول څخه هدف دا دی چې یعنی هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په داشل کالو کې دوی قربانۍ ورکړي دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنگیدلي دي هغو ته باید موږ امتیازات ورکړم داسې وکړله. نو کله چې فشارونه ور باندې زیات شوله بیا اوس دوی غواړي چې پنامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کی. نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کی که په دا رقم باندې موږ مخته ولاړ شو. زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نه شو کېدلای او دوی وخت په وخت باندې خپل دریځ بدلوي. اغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او اغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډیره مننه د پانتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه را سره خبرې کولې. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د وی شزین نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واوی ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلي انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنې وزارت مرستیال مولوی فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینې لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هواري نشي دوی د فعالیتونو درولو ته اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ډېره پانګه د نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.50 افغانۍ.
وړاندې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمی څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلی وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین و تولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او لدې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالره لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ننګرهار کې بیکاری زیاته سوې ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکو او د یوې لسکسیزې کورنۍ یوازینې سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې وشولې ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي. کار نه زړه خوږېږي، څه وکړو نو؟ بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا بس دوه ورځ دو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه غشیت نشته.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری د لارو د کرایو د نشټوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې له امله یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په چلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
انا قرضدار یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 40,000 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مستنخته دی، یو یو بازار ته وباسي خرڅې هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی یا غوړی والی بس واتو ورځې کار وکړي بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لاله خان د بدلته په چوکونو کې ګرځي بې ته ماښام نه وخته کور ته ځي وختیم تلین شم. دا اوس د ایران مرزه کور ته لاړ شم ما سره نه غوړی امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
څلوېښت کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه و کړی چې دا ډول بیروزګاری ورځي او سختې به پرې راسي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي. ما خپله مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي. چارې او ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې څه دی ارزاني راولي. تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي گزاره وکړي ګمرکات باندې وغږیږي چې مسؤلیت کم هلته
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
اوږدمهاله توګه که چرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته شپږ شپږ سو ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي. سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې چرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي یا د مثلا د چرګانو د روزنې په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بیغمه شي.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ.
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالی یا هم نشټوالی خبرې کوو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي.
په خوست کې معلولین، معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بیوزلۍ او غریبۍ له کبله ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده. د معلولینو یو شمېر استازو یا د ستونزې او غوښتنې آزاد راډیو سره شریکې کړې. د معلولینو د وی شورا مشر صاحب منګل وویل
ایمیک د مخکاني معلولینو سره هیڅ کوم اغنه نه کړه. کنه وزارت وخت نه ماش نه کولای دی نه تنقال کولی په 2 کلو کې 3 کلو کې به 1500 پیدا کړي. اوس په بیمنل نیمک دغه کو کوم اسلامي امارات نه دغه کو چې دغه بیوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي. دا کومک نه غوړو چې وی ولاده سوي نه چې څو مکته ماش اولانی د بیمنل د میک صدر کم یو زنګړي کټونه د معلولین سره جوړ کی چې دوی تا کومک د خوراکي مواد کیږي ډېر په تکلیف یو بل اعظم دي لو سوار کړي خپل سونه دي لو سوار کړي خپل سترګې دي لو سوار کړي دي نو د بیمنل چې میک صدر کومکونه کې میک بشپو.
د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو بادشاه خان وایي معلولین نشي کولای د روغو کسانو په شان کارو مزدوري وکي.
موږ دا کاروبار کړی شو په خلو سونه ملانډي چې سترګې نشته چالو سونه نشته نو دا کاروبار نشي کړی چې کوم بچیون لري وړې خلخونه لري چې دوی چیرو ریکورد ته چې لوست نه یې فراده نه یې کور کړای شي او نه شي کړای کنه. نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي بیا د نور سره وشي. موږ د هیله د اسلامي امارت نه چې دوی مو په نظر کې ونسي بن منال مو په نظر کې ونسي د موږ سره کومک وکړي.
د ماتون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې دی د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي.
چهار سړی ته توزی کوي خور غریب کلی کل کې دی پښتنه وکي د خور غریب دی کونډه رنده دی مظلوم ول سره د کومک وکي. موږ ډیر غریبونه بیچاره یو هیڅ شای نه لرو دی وبل محتاج خلکو ته ملسونه نیولې دی په کور کې ګړ بارو ځای نه لرو دغه دی هغه غونډه چې د څومره وخت کې موږ ته تنخی نه دی رګړي د غاره وبل تلوس نه سو.
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو، معیوبینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي.
د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
دا خلکو ډیر کړیدلې دي، درې کوله پنځه کوله څه نه دي، خو موږ کوشش کوو چې مشرانو دا لازمه کړو چې تاسو موږ سره همخه په دې باره کې کومک وکړي چې موږ د خلکو ته یو څه شی ورکړو. انشاءالله
سره لدې چې معلولیت